د خوست ولایت پسپيري ولسوالي کې سیمایي سرچینې ادعا کوي چې بي پيلوټه الوتکو په دغه ولسوالي کې یو شمیر کورونه بمبار کړي دي. یادو سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او ژغ په خبر کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د چهارشنبه د ماخستن په دې بمباري کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو حکومت امنیتی ادارو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا معلومه نه ده چې دا پی پیلوټ الوتکې د کوم هیواد وي. ازادي راډیو نسي کولای په خپلواکه توګه دا معلومات تایید کړي. د یادونې وړ ده چې په تیره کې د افغانستان د خاورې په ځینو برخو کې د پاکستانی الوتکو د بمبارۍ راپورونه ورکړل سوي ول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبریال شکیب احمد نظری سم د لاسه خوشی کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټه د آسیا پاسیفیک رئیس بی لی ای په یو بیان کې غوښتنه کړې دوی باید دا خبریال سم د لاسه آزاد کړي او اعتراف د خبریالانو اړ استل و دروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سی پی جی یادونه کړې چې د نظری توقیف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ ورستی بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي افغان خبریالان په نقشه کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې د بشري حقونو ډلو او د مطبوعاتو د ازادۍ مدافعینو پر خپل سری توقیفونه بیرول او سانسور مستند کړي دي. نظری د جاپانی رسنۍ نیپون تلویزیون خبریال د جولای په 24 نیټه د طالبانو استخباراتي ایجنټانو توقیف کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو عدلي سیستم د بیرې له لارې پر مخ وړل کیږي، نه د عدالت له لارې. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي چې پخوانیو قاضیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مدافعینو او حقوقي کارپوهانو په دې اړه معلومات شریک کړي دي چې د بیرې دا سیستم څنګه مخته وړل کیږي. وروسته راغلي چې طالبان باید مسؤول وګڼل سي. په دې اعلامیه کې له خلکو غوښتنه سوې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د طالبانو د حکومت د دې ادارې په وینا د څلورو کلونو بې عدالتۍ ته د ځواب لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې زیاته کړې چې له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره توګه شاتګ کړی دی. ښځې د ژوند له ټولو اړخونو څخه منې سوي دي. د شکنجې او بد چلند په څیر ناوړه ګټه اخیستنې، خپل سری توقیفونه، جبري ورکېدل، سانسور او نور په بشپړه معافیت سره دوام لري. د بیان د ازادۍ، سوله ییز غونډې او د ښځو د سیاسي ګډون پر وړاندې سخت محدودیتونه لا هم دوام لري. د بدني سزاو عملي کېدل او د خپلواکې قضایي قوې نشتوالی نور هم زیان اړولی دی چې له کبله یې قربانیان عدالت ته د هیڅ ډول مرستې پرته پاته کیږي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لارو چارو غوښتنه کړې چې د مذهبي ځورونې سره مخامخ کېدو خطر یې زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خپره سوه، راغلی چې تر اوسه طالبانو د اسلام د یو تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نقشه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټلز له قوله راغلی په څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې ده. ټول افغانان د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو تش په نامه اخلاقي قانون د ظلم یو سخت سیستم نور هم پیاوړی کوي. په عامه او مذهبي ژوند کې د افغان ښځو ګډون له منځه وړي او مذهبي اقلیتونه د زیان له جدي خطر سره مخامخ کوي. د دې میاشتې په پیل کې یو اس سی آی آر اف د طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر د قانون په اړه یو راپور هم خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک، دوامدار او سختو سرغړونو له امله د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. طالبانو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو حقونو ته ژمن دي. او د ترکمنستان په لویدیځ کې د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري سکتور کې هنرمندانو ته د وزن کمولو او د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې لپاره پر وخت د شایسته ښکاره کېدو لپاره سخت ضرب الاجل ورکړل سوی دی. لوبغاړو، سندرغاړو، نڅاګرو او نورو ادعا کړې چې د بالکان ولایت چارواکو هغو کسانو ته چې وزن یې ډېر و ویلي دي چې د سپتمبر د 2020 تر عامه جشن مخکې وزن کم کړي یا له پایلو سره مخامخ سي. دوی وایي چارواکو خبرداري ورکړي هغه کسان چې وزن یې کم نه کړ خپل دندې بل لاسه ورکړي او نور به اجازه ور نه کړل چې په سټیج یا تلویزیون کې راڅرګند سي. ویل کېږي چې دا امر د ترکمنستان پخوانی ولسمشر او د خلکو د شورا مشر قربان قلی بیردی محمدوف ورکړي چې د حکومت ټولې څانګې څاري او پالیسي یې ټاکي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کونکو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن هم چې تاسو ټول درنه د کونکو بر تر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع بم بتنوي. درنو ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو د کونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنې خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مندې چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخکې دې چې تاسو لوست پیل کړم هیله مندم چې تاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولوچی میرمن لیلا سرحد څوک وه؟ لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر، لیکوال او ژورنالیست وه. لولوچی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعر، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنی د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1940 کال کې د شوز 1940 کال کې شونځي ته داخله شو او په 1955 کال کې لملالي لیسې څخه فارغ شو. یعنی لیلا سرحد خپل لمړنۍ زده کړې په 1940 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې لملالي لیسې څخه فارغ شو. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شو. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1915 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1916 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د د څخه 5 کاله وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علی لیسې په مریم علی لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو سکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد هرپوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1915 کال څخه د محمد نبی د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلود. د چې په 1915 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل وو، په هغه وخت کې چې 1922 کال وو، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندې کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطني په خاوره کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډیره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1915 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1915 کال و او په 1915 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشوال. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار په مختلفو او بیلابیلو خبرونو کې خبره سپل. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تر دوه څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هیلین ته پناه یوړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیستله، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونو مسوله ربیعي برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو. د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه سول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا او احترامات به قبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند وو سجه د صحت چمې بو بدن درنه وګللی زکون کو لکه سره چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند یو شو تاسو په افغان مشهور مېرمنه وو پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. ترنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مرو تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقیقت ژوند په حق لمو پښپړ معلومات ترلاسه کړل. وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده، سره او شخصیت دی او څنګه یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده یو افغاني اتلي قهرمان زړوري مېرمن اړوند معلومات راوړې دي. لمن چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست تر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټول نه هیله لرم تر څو تاسو ټول درنو زکون په سره خپل د درس مواد چمتو اوسئ. او د نن ورځې د درس نوټ له خپل ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ. پس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مې تاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. لطیفه کبیر سراج، لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د شوزو د خوځښ له مخکښ مېرمن څخه و او یو فرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه و. دا نه یوازې چې هغه د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سرکار سره رسول دی، بلکې د یو مدني فعال په توګه سره زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د مدني فعال تر څنګ د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو تر څو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. بلو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج و د سردار عنایت الله خان لور و، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره و. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه و، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه و. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلان و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنی درې ورځې تیرې شولې، وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکون کولبلو چې لطیفا کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفا کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکی و او په مستراحت روغتون کې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفا کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې ترڅنګ په مستراحت روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودي چې حالته هم د استاد په توګه او همچنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېشل دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته زده کړه ورکول، بلکې د دې ترڅنګ د ښځو د سواد په کچې کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفا سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفا سراج ډېره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفا کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لاري کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لاري خبره کول. یعنی په لومړي سر کې د کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل رادیو لاري څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفا سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفا کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل منګولو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور شو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوی ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړهګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول وو او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلې زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو، سیږي او په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنه زده کوونکو، خدای دې وکړي په دې باندې پوسی وو اوسې چې د نن ورځې د درس څخه مو یو څه زده کړی وو اوسې چې نو نستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چیز ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
دلوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام علیکم کی هلی میمنې درنه زده کوونکو هله د چیروغ او جوړ به ستا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نوې زلوسته شر اخلاص وایم هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستره خلنې شي بر سلام پاتې سي درنه زده کوونکو نن مو موضوع د ویرې په حق لاله د چې ویره څه ډول احساس دي او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه غېزه لري نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست ته حاضر شوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ باندې پوسو تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغېز پرېږدي، خپل منفي اغېز لري، خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدای شي چې واقعي وي، کدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل پسترګې وینه، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داسې دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسمونه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای شي منفي اوسي یا کېدای شي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای شي واقعي اوسي، کېدای شي هم خیالي اوسي، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالات په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښ اوسي یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامدار وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامدار وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د لمنځه وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې د احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شیانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بل بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغېزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغېز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده، د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی په ما په اړه څه فکر کوي؟ یا د خلکو به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشل انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکو په اړه اندیښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکو کې به څه پیښیږي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس د رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونه کې هم د انسان په بدن کې بیل دي چې هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پېښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چېرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پېښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، همهغه پېښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا ویره بیا که چېرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سن بلور سي، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پېښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړی وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سن بلور ځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کېږو. د ویرې نښې نشانې ته راځو، چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو، یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویر نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول بیره لرو چې دا په دې حکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالی احساس کول، دا هم د ویرې نښې نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډه کیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی. دا چې په آینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي. کچیرې په عادي حد کې وي، د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کیږو، چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کیدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې موږ ویر ډېر لرو، ځان نسو کنټرولولای، زموږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویر احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی. نو دلته کله چې ذهن آرام نه وي، نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغېز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنه کچیرې ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې جوړ سره واخلي، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، منظم خوب وکړي، صحتمند خواړه وخورئ، وخورئ د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مو کوي. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا چې تاسو باید درملنه وکړئ، دا هغه مرحله ده کچیرې تاسو ویرې تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامدار وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړي، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کوي، او همیشه هڅه وکړي مثبت فکر وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه سکون کو هیله دا چې روغ او جوړ به اسه وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر غلاس وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنی شي، بر سره مال اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي، بر سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لارې چارې یا هغه لښونې چې په دې لوست کې دغه احساس په حق له یادونه ځنې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د ډول احساسات سره مخ شئ، د هغه لښونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، تر څو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په حق له یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یو ستونزې په حق له یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په حق له انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنه احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په حق له، د خپلو د خپل راتلونکي په حق له، یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له دی اندیشنه لري، دی سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په حق له کوي یا د هغه څه په حق له کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندیشنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالات په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري، یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیز وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل بڼو سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري، هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیشنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي، چې هغه ته بسرس ویل کیږي یا استراب ویل کیږي، دا تر حد زیات شدیده اندیشنه ده. کچیرې زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په هکله اندیشنه دوامداره اوسي، یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیشنه ده، ډېره شدیده اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې ده هغه عادي اندیشنه ده. که چیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په هکله یا د ورځنی ژوند په هکله اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده، چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق له اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي، او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځه ځي، نو دغه ډول اندیشنې ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشې نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله دی اندیشنه لري، په دې کې کوم نشې نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشې دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي، یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسی نیولی، دا یو ډول نشې ده چې د اندیښنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي، یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي. یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایله په حق له دی نه پوهیږي، مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي. د دغه شانو په حق له کې چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیشنه لري. یعنی دای ځینې ذهني نشې دي. دغه اندیشنه کې دایسي بدني نشې هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتې دل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی یا د ستړیا احساس درلودل، دا بیا د اندیشنې د احساس بدني نشیدې چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشیدې چې مثلا د اندیشنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بې صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیشنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني او تاسې د موضوع په هکله اندیشمن هم یاست، تاسې باید پوه شئ چې تاسې د اندیشنې منفي احساس لري. د اندیشنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشنشاني موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندیشنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې دي د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري د دغه موضوع په هکله، د موضوع په هکله او دغه اندیشنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نسته چې د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. د ګوښوالي یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم د نس کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي. که چیرې اندیشنه دوامدار وي، د نس کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. د ځان ډیر ستړي احساسوي او تر څنګ نس کولای چې زده کړو وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای شي چې نس کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دا هغه بل ستونزه ده. د دغه اندیشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولای سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسې کولای سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تاخستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي. یا هم کولای شي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوگا فعالیتونه سره ورسوي. یوگا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتنه مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه وسی، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار وسی خو ډیره بهتره ده. تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندیښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ. مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سره ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سره رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل تاسو ذهني تمرکز درجاتوي. تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیات جدي اوسي، ستاسې ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسې په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسې درمل وکاروئ، یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسې کولای سئ د دغه ګامونو په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځانه دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسې د ستونزو په هکله فکر کوئ، د ستونزو په هکله اندېښمن یاست، د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسې وخت کښیږدئ، د خپل کار کولو دپاره، د خپل زده کړې دپاره، د خپل خوب دپاره، د خپل ورزش دپاره او د خپل ځان دپاره، چې تاسې په هغه وخت کې یو وخت خپل د ځان دپاره ځانګړی کړئ، چې د هغه په هغه وخت کې تاسې د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوئ. که چیرې هغه ګیم کول وي، که چیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي، نو په دې ډول سره تاسې خپل وخت منظمه کوي. د منفي خلکو څخه ځان لیرې وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي، یا مثلا تاسو ارزښت درکموي، یا تاسو په دې باندې پوهیږي چې دې خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریاتو منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپله اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لیرې وساتئ، او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړئ او د هغو